السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې دوه اونیز پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي میلمه اورو. خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی ویلي چې د جاپان حکومت د افغانستان د زیانګالو قشرونو د ملاتړ لپاره $3 میلیونه ځانګړي کړي دي. د دې ادارې د پرونی خبر پاڼې له مخې دا مالي مرسته به د افغانستان د بشري وضعیت ښه والي او لومړنیو خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي د زیاتولو په هدف ولګول شي. ویل شوي چې دا پروژه به په ځانګړي ډول د میندو، ماشومانو او ځوانانو لپاره روغتیایي خدمتونه پیاوړي کړي. په خبر پاڼه کې همداراز راغلي دي چې د دې مرستې یوه برخه به د هغو کورنیو او کسانو د روحي ټولنیز ملاتړ د برابرولو لپاره وکارول شي چې د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي دي، په ځانګړي ډول د هیواد په لرې پرتو او محرومو سیمو کې. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې د چین ام سی سی شرکت د مسعینه کان د لرغونو آثارو د خوندي کولو لپاره یو طرحه ورسپارلې ده. د چین ام سی سی شرکت په 1980 لمریز کال د افغانستان د همغه مهال حکومت سره د عینک د مسو د کان د استخراج موافقه لاسلیک کړه، خو تر اوسه پورې په دې کان کې نه یوازې کار نه دی پیل شوی، بلکې له هغو شرطونو په شار شوي چې د موافقې په لاسلیک کې منلي وو. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د چینایي شرکت مسؤولانو ژمنه وکړه چې د لرغونو آثارو په اړه به د خپلو څېړنو نتیجې له دې وزارت سره شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په بدخشان کې خلکو شکایت کړی دی چې چینایي لوري د موافقې خلاف د سرو زرو د کان په استخراج کې د افغانانو پر ځای ټول ساده او تخصصي کارونه چینایي اتباعو ته سپارلي دي. د عینک د مسو کان د لوګر ولایت په مداغې ولسوالۍ کې دی او د زیرمو ارزښت یې شاوخوا $50 میلیارد اټکل کیږي. د یمن د جنوب د بیلتنپالو اصلي ډلې چې د جنوب انتقالي شورا نومیږي د سعودي عربستان هغه غوښتنه رد کړې چې له مخې د دې ډلې ځواکونه باید د حضرموت او مهره له ختیځو ولایتونو څخه شاتګ وکړي او ټینګار یې کړی دی چې د دغو سیمو د امنیت ټینګښت ته به دوام ورکړي. د جنوب انتقالي شورا چې په پیل کې د حوثیانو پر ضد د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف برخه وه، په وروستیو کلونو کې د جنوبي یمن د کورواکۍ لپاره هڅې ګړندۍ کړي دي. دا شورا چې د متحده عربي اماراتو له ملاتړ برخمنه ده، څو ځله له مرکزي حکومت سره چې ریاض ملاتړ کوي په نښتو کې ښکېله شوې ده. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دله مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هلي مې ومنې درنو سکونکو هله دا چې روغاو جوړ به سوخ په موتور دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شرح لاس تویم په دې هله چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي بور سره ملتیا وکي. درنو سکونکو نن مو موضوع د مغول او د آل کرت په نامه ده چې په دې لوست کې به مو شو تاسو د مغولو د وکمنی اړوند معلومات لاسته راوړو. مغول پاسل کې د ژړپوستو قومونو څخه و چې د مرکزی ختیځي او ختیځ اسیا په ځینو برخو کې اوسېدل، او دغه قوم چې دی هغه د بیلابیلو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهمه ډله یعنی همدغه د مغولانو مغول قوم چې دی دغه قوم د بیلابیلو یا د مختلفو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهم ډلې چې دی هغه د تتار، قیاد، جلایر، قنقرات او کرایت ډلې دي چې دوی قبیلوي او همدارنګه کډوالي ژوند درلودي. یو ډېر ساده ژوند یې درلودي تر هغه وخته پورې چې د چنګیز خان پلار په شپږمه هجري پیړۍ کې یا دولسمه میلادي پیړۍ کې دوی سره متحد کړي نه و. په جګړو او شخړو کې دوی ښکېل وو، یعنی سره له دې چې دوی ژوند قبیلوي او کډوالي ژوند وو، خو بیا هم تر هغه وخته پورې چې د چنګیز خان پلار دوی سره متحد کړي لا نه و، تر هغه مهاله دوی په جګړو او شخړو کې ښکېل وو. وروسته بیا د دمړینې څخه د نوموړي سوی یعنی کله چې چنګیز خان دوی سره متحد کړي او دوی سره یو ځای کې دغه کوم جګړه او شخړه چې دی هغه تر یو حد سره له منځه یوسي. بیا د چنګیز خان د مړینې څخه وروسته د ده زوی تموچین د مغولو مشري په لاس کې نیسي، او تموچین هم د شپږمې پیړۍ په پای کې د مغولو قومونو په لویه غونډه کې د چنګیز خان لقب ترلاسه کوي، او دی په دې توانیږي چې د اوومې هجري یا دیارلسمې میلادي پیړۍ په لومړیو وختونو کې په منځنۍ اسیا کې زیاتره مغولي قومونه چې دي هغه د ځان تابع کړي. چنګیز خان بیا د خوارزم شاهي دولت ترلاسه لاندې سیمو د نیولو وروسته بیا بیرته مغولستان ته ګرځي. یعنی کله چې دی د خوارزم شاهان د دولت ځینې سیمې تر خپل لاس لاندې ونیسي، د هغه څخه وروسته بیا دی بیرته مغولستان ته ځي. د تب د شمال نیولو وروسته بیا په 2 اویا کلنۍ کې دی مړ کیږي، چې د چنګیز خان د ځایناستو د ډلې څخه یو ځل بیا د منګو قان د واکمنۍ په وخت کې د هلاکو خان ته دنده وسپارل سوه چې دی په اسلامي نړۍ باندې حمله وکړي. هلاکو خان بیا په 1462 قمري کال کې وروسته له دې چې دی د جیهون څخه د مصر تر پولو پورې یا د مصر تر سرحدونو پورې د خلک د مغولو تابع وګرځول، وروسته له دې بیا دی مړ سو. ورپسې راځو د آلت کورنۍ ده چې د مغولو په دوره کې یو د هغه سیمه ییزو حکومتونو څخه دی چې دی په افغانستان کې لویه برخه د افغانستان په لویه برخه یې واکمني کوله. همدغه د آل کرت یا د کرتیانو دوره یې واکمني ده. د مغولانو په دوره کې ځینې سیمه ییز حکومتونه چې هغه مهال شتون درلودي، د هغو د جملې څخه یو هم همدغه کرتیان یا د آل کرت کورنۍ ده چې دوی بیا وروسته د افغانستان په لویې برخې یا د افغانستان په زیاتره برخو باندې دوی واکمني کوله. ملک رکن الدین د دې کورنۍ د مشهورو شخصیتونو څخه دی چې د تاج الدین مرغني زوی و، او د غوریانو د خوا دی په قلعه خسرګي کې ګمارل سوی و په دنده باندې. د مغولو د حملو په وخت کې بیا هغه د غور او د غزنی د ځینو برخو سرلشکری و، یا د لشکر مشري په غاړه درلوده، چې بیا ترنګه چې د چنګیز خان د فتوحاتو اوازه بیا واورېدله، د اطاعت لپاره د اطاعت لارې غوره کړه چې د هغه اطاعت وکړي. نو په دې توګه بیا دی د غور ولایت او شاوخوا سیمې حکومت هم ور وسپارل سوه. ملک رکن الدین هم د خپلې 26 کلنۍ واکمنۍ په وخت کې د خپل لمسی د شمس الدین کرت د ډېره پاملرنه کوله، او هغه یې خپل ځایناستی ټاکلی و. همدغه شمس الدین بیا وروسته د خپل نیکه څخه واکمنۍ ته ورسېدی چې دی بیا د ملک د لمسی و، یعنی د لور د خوا لمسی و، چې بیا د ده ځایناستی دی ټاکل کېږي، او د کرتي امیرانو او همدارنګه د دغه امیرانو او مشرانو د لړۍ پیل یا شروع هم همدغه د شمس الدین څخه شروع کیږي. ملک شمس الدین هم بیا د خپل نیکه په څیر د مغولي د مغولو حمایت کوي، او د مغولو د دغه کار د دغه کار د دې باعث چې د په بدل کې دته د مهمو ختیځو ایالتونو مشري ور وسپاري، چې د افغانستان یو مهمه برخه د سند تر سند پورې هم په همدغه کې شامل و، چې ملک شمس الدین ته سپارل کیږي. نوموړی بیا په 1400 هجری قمري کال کې د تیمور په امر سره ووژل سو، او په دې ترتیب سره د آلکرت دولت هم زموږ د هیواد تاریخ یو برخه وګرځېدله. او آلکرت امیران شمیر چې و هغه تقریبا 8 کسان وه، او دوی 10 کاله واکمني وکړه. ورپسې تیمور ګورکاني او د ده ځایناستي ته راځو. راځو تیمور ګورکاني پیشنو، او دا چې د هغه ځایناستي څوک دي. مورخینو د تیمور نسب چې دی هغه تومنای خان ته رسولی دی، چې تومنای خان د چنګیز خان د کورنۍ څخه و. تیمور په 1416 کال کې د ازبکستان سمرقند ته نږدې د کش په ښار کې زیږېدلی دی، او دی په تر 1418 کال پورې د تیمور د ژوند په هکله مکمل او دقیق معلومات نسته، خو د دې پرته دا ویل کېږي چې دی په کوچنیوالي یا هلکتوب کې علم او ادب زده کړی و، په غشي وشتلو باندې دی بوخت و، مګر په ځواني کې بیا د امیر حاجي برلاس په اداري دستګاه کې خدمت کوي، او څنګه چې امیر حاجي په مرکزي اسیا کې د داخلي رقابتونو په لړ کې افغانستان ته وتښتېدی، نو بیا دی هم ورسره ملګری و. تیمور بیا ډیر ژر ماورانهر ته راګرځي، او دا ځل بیا دی د کاشغر خان سره یو ځای کیږي. د کاشغر خان ته د کشر اداره هغه تور سپاري، او د دغه څخه وروسته بیا د ده شهرت ډیریږي. د نوموړي د واکمنۍ په وخت کې د ماورانهر په ډیرو برخو کې، یا د ماورانهر ډیرې برخې پراخه سولې، د واکمنی تر زیاتره سیمو پورې ورسېده. ګورګانی یا یعنی زوم لقب یې هغه وخت غوره کوي چې دی د ماورانهر د یوه امیر یعنی امیر حسین قزګانی خور یې خپل ځان ته په نکاح کړه. دغه مهال د ده د خپل لقب دغه د زوم یا ګورګانی لقب دی واخیستی. او تیمور د امیر حسین قزغانی په مرسته سره د ماورانهر څخه د چختایي ترکانو لاسونه لاند کړل. او څنګه چې په 1901 قمري کال کې د بلخ په شاوخوا کې د امیر حسین او د زوی ووجي نو د ماورانهر په ځواکمن مشر باندې بدل سو او د هم د سمرقند ښار یې خپله پلازمینه وټاکله. رځو د تیمورانو حملو یا یرغلونو ته تیمور بیا د 1903 قمري کال څخه تر 1908 قمري کال کلونو په منځ کې څلور وارې د خوارزم په هیواد پسې لشکر واستوي. هغه یې رنګ یا هغه یې د منځه یوړې. مغولستان او قبقاج دشته هم فتح کړل او خپل 14 کلن زوی چې هغه میرشا نومېدې هغه یې د خراسان یا د افغانستان د نیولو لپاره ولېږي او خپله هم بیا په هغه پسې وروسته راغلي. دی به هرات کې په پراخه اورنکاری باندې لاس پورې کړ. یعنې په هرات کې ځینې اورنکاری وکړلې او د شهر ټولې ودانۍ د منځه یوړلې. پرته د اختیار الدین د ارګ څخه چې د دول ورده چې ډلې ډلې د نامه او همدارنګه د اعتبار خاوندان لکه عالمان فقیهان او پوهان دوی په جبري توګه د سبز شهر ته ولېږدول سوه. ملک غیاث الدین کرتی هم په لومړنیو کې د تیمور د غصې څخه په امن کې پاتې سو. خو بیا په 1508 میلادي قمري کال کې د تیمور په امر سره دی هم ووژل سو. او د الت کورنۍ د الارت کورنۍ کومه لړۍ چې وه هغه پاڼه هم واوښتله. تیمور بیا په خپله په 90 کلنۍ کې خپله په 90 کلنه واکمنۍ کې د خپلو ډېرو سختو حملو په پایله کې په سلګونه زره انسانان ووژنل. د چین څخه تر مدیترانې او همدارنګه د روسیې او او د استپونو څخه تر دهلی پورې سیمې ونیولې او د یوې لویې امپراتوري بنسټ کې شوې. د تیمور د لشکرو اصلي هسته چې وه هغه چختایي ترکانو تشکیلوله چې د ده په لشکرو کې ځینې ښځې هم وې. او بالاخره بیا تیمور په 1908 قمري کال کې د یو اویا کلونو په عمر باندې مړ سو. د مړینې په وخت کې بیا د 64 زامن او لمسیان درلوده چې د دې لپاره چې د ده څخه وروسته د اولادونو ترمنځ په واک باندې جنګونه ونسي. د په خپل ژوند کې یعنې هغه وخت چې ژوندی و هغه کومو هیوادونه چې د فتح کړې وه د تر خپلو زامنو ترمنځ وویشل. او بالاخره بیا تیموریانو 113 کاله واکمني وکړه او د دوی د ډلې څخه شپږ امیران په افغانستان کې خپلې واکمنۍ ترسره کړې. راځو دا چې د مغولو او تیمورانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول وه. د مغولو د حملو تر ټولو مهمې پایلې یعنې کومې حملې چې دوی کړې وې د هغه څخه وروسته کومې ډېرې پایلې چې وې د هغه پایلو څخه ډېرې مهمې پایلې سربره پر دې چې په سلګونه زره انسانان دوی ووژنل، ښارونه یې ویجاړ کړل او همدارنګه کاریزونه او کرنیزې ځمکې هم د منځه یوړلې او اقتصادي ویجاړتیا په فرهنګي وضع باندې هم اغېزه وکړه. یعنې دا چې کاریزونه او کرنیزې ځمکې د منځه ولاړې، اقتصادي حالات د کمزوري پر خوا باندې ولاړ او همدغه اقتصادي کمزورتیا یا ویجاړتیا په فرهنګ باندې هم اغېزه وکړه. او فرهنګي زیانونه هم په هغه کچه باندې بیا زیات سوه چې هغوی د مغولو د یرغلونو څخه د مخه زموږ په هیواد کې زیاتره کتابونه او آثار چې پیدا کېدل هغه د منځه ولاړل. د دې تر څنګ مدرسې، ښوونځي، کتابتونونه، جوماتونه او دیني ودانۍ چې په هغه وخت کې د پوهانو کتابونه او آثار هغه ځای کې ساتېدل هغه هم د منځه ولاړل. پوهان او عالمان هم ووژل سول او د مغولو دخوا ځینې اړ سول چې هغوی مغولستان ته کډه وکړي. د ده فرهنګي برخې د اقتصادي کمزورتیا هغه اغېزې په فرهنګي برخه کې هم اغېزې درلودې او دغه اغېزې ډېرې زیاتې سولې. راځو دا چې د تیمورانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول و. د تیمور اقدامات بیا د نورو سیمو مثلا د نورو سیمو لاندې کول یا هغه سیمې تر واک لاندې راوستل، د دې تر څنګ د ښارونو او ودانیو خرابول یا هغه د منځه وړل، د اوسېدونکو وژل یا هغه خلک چې هلته اوسېدل د هغه همهغه خلکو وژل، د هغو لوټول، او د دې تر څنګ ماورانه هرته د پوهانو، کسبګرو، صنعتګرو او همدارنګه د هنرمندانو لېږل د چنګیز خان کړنلارې ته ورته و. یعنې چنګیز خان هم تقریبا همدغه کارونه کول او د همدغه عمله موږ ویلی سو چې د نوموړی یا د همدغه تیمورانو دوره د مرکزي آسیا د پونده یعنی صحراګشتان تسلط د توري دورې دوام ګڼو. مګر تیمور په خلاف د اولادونه چې و هغه بیا فرهنګي هنري او همدارنګه معماری چارو ته ډیره پاملرنه درلوده. د تیمور د زوی شرف میرزا او همدارنګه د هغه د شیزی ګوهر شاد بیګم په ملاتړ سره ډیر روشانه او ارزښناک آثار رامنځته شول په دغه دوره کې چې دا هغه د تیمور څخه وروسته د ده د اولادونو دوره چې هنري فرهنګي او معماری ته هم زیاته پاملرنه وسوه. د دې دورې مهم علمي او فرهنګي شخصیتونه هم ډیر دي چې د هغو څخه د هغو د جملې څخه امیر علي شیرنوایی، ملا حسین واعظ کاشفي، سلطان حسین بایقرا، شیخ عبدالرحمن جامی، همدارنګه میر سید علي خطاط، مولانا حسین علي هروي، ملا محمد ابراهیم غبار، او د فضلو او د شاعرو ښځو د جملې څخه د سلطان رضیه او تمشلور چې شعر یې وایه او مهرنسا چې تخلص مهری وو او په هرات کې دا اوسېدله، دا نمونه هغه مهم علمي او فرهنګي شخصیتونو څخه دي. د امیر علي جلایر لور افاق جلایر چې د حسین بایقرا په زمانه کې اوسېدله، او د دې ترڅنګ د ماه چې هغه شاعره او هم د دې ترڅنګ شاعره و ستوري پیژندونکې هم، دا ځینې هغه مهم او مشهوره علمي او فرهنګي شخصیتونه وو چې په دغه مهال کې دوی اوسېدله او ژوند یې کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درچې د تیموریانو د مغولانو د دورې او د هغو په دوره کې اقتصادي، فرهنګي او همدارنګه هنري برخه کې چې کوم کارونه او کوم زیانونه رسېدلي وو، د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسې وپوهېدو او معلومات مو لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلي وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو سره له حضور ته حاضرېږو، تاسې ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه ونی که هیلمه منی درنو سکون کو هیله د چروغ او جوړ به یاست وخت به هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شرغ لاستایم. هیله د چین نورس هم د لوست اخر نشي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټ واخلي. نن مو لوست د تیری او ورځې د لوست په دمه د بحران پای او د قدرت د ټینګښت په حق لدی. په تیر لوست کې اخرینی موضوع مو د حبیب الله خان د واکمنۍ په حق لوي، او نن هم راځو چې څه ډول د بحران پای ته رسیږي او قدرت څه ډول یو ځل بیا ټینګېږي په دغه افغانستان کې. د حبیب الله خان کلکاني د میاشتې واکمنۍ په دوره کې کابل د هرې خوا څخه خراب او زیانمن و، او دغه د میاشتې زموږ هیواد په یو ډېر بد حالت کې و. د افغانستان خلک د دغه نظام څخه ډېر ناراضه و، او دوی د یوه مثبت بدلون لپاره تیار و چې د دوی په ژوند کې د دوی په نظام کې یو مثبت بدلون راسي. همهغه و چې بیا محمد نادر خان د سویل ختیځې جبهې د فاتحینو او ترڅنګ یې د اماني دورې د سپهسالار د خلکو په مرسته او همکاري سره د اکتوبر میاشتې په سم په 15 تاریخ 1990 کال کې کابل ته راننوځي او د سلام خانه ماڼۍ ته راځي. هلته ځینې د کابل موزین مشران قبایلو استاذ هم هغه محل موجود و، او محمد نادر خان په یو وینا کې هغه ته داسې وایي چې د الله جل جلاله په فضل سره زه خپل ارمان ته ورسېدم، زما هیله او زما ارمان د هیواد خلاصون و، او دا دی زه نن ورځ ما دغه هیله پوره سوه. زه د قدرت هیله من نه یم، یوه لویه جرګه جوړوم تر څو هلته خلک خپل مشر وټاکي. په دغه حاضرینو کې په یو غږ سره وویل، په لوړ آواز سره وویل چې لویې جرګې ته اړتیا نشته، زموږ پاچا یست. د مجلس ځینې نور غړو بیا وویل چې په دې غونډه کې د پخوانۍ لویې جرګې ځینې نور غړي هم سته، څنګه چې هغوی د سپهسالار څخه غواړي چې د پاچاهي تکلیف قبول کړي، او په دغه وخت کې حضرت مجددي یا نور المشایخ د نادر خان پر سر باندې پټکي یا لونګۍ ږدي، او د تاج او چوغې په ډول سره ږدي چې محمد نادر خان هم په دغه ډول سره د افغانستان پاچا کېږي. د محمد نادر شاه د پچاهی دوره بیا د امان الله خان او د کلکانی حبیب الله د دواړو په خوانی دوره سره ډیر توپیر درلود. دغه دوره نه د امان الله خان د دوره د لویدیز ژوند او تهذیب په څیر نه هم د کلکانی حبیب الله خان د دوره په شکل باندې د مدنیت دښمنه او چمالیات او دولتي عادیات عیدات خلکو او بیت المال سپاهیانو ته ورکوي چې د نادر شاه د پچاهی پر وخت باندې بیا بنسټیز اصلاحات رامنځته شول. د کابل تیبي ښوونځی چې وروسته د محمد ظاهر شاه په وخت کې د پوهنځي په نامه باندې ارتقا پیدا کړه، د کابل ادبي انجمن رامنځته سو، کلنۍ چې د پاچا د نوښتونو څخه و هغه چاپ سو، او په خپل پاچا به د مطبوعې د کارونو څخه څارنه کول، او په دې وخت کې ډېر بنسټیز کارونه ترسره سول. په نظام کې محمد نادر شاه او تر څنګ یې صدر اعظم محمد هاشم خان د هر څه څخه مخکې دې ته متوجه وه چې د دیني علماو سره نیکې اړیکې ولري، د هغو سره ښې اړیکې ټینګې کړي، ځکه هغوی په دې باندې پوهېده که چیرې د دیني عالمانو سره منفي چلند وکړي نو د ځان د منځ وړلو حکم لري. یعنې دیني عالمانو سره ښې اړیکې درلودل د دې د واک د ټینګښت سبب هم کیږي. نادر شاه خپله یو باکلتوره شخص و، او په همدې توګه د غوښتل چې هغه زیانونه چې هغه په مخکېنۍ دوره کې د کلتور په برخه کې رامنځته سوي وه یا کلتور ته زیان رسېدلی و، هغه زیانونه لیرې کړي، او په دې برخه کې ځینې خدمتونه هم ده وکړل. د هغه د کلتوري کارونو څخه یو دا و چې د پخپله د زده کوونکو په سینې باندې مډال لګوي، او محمد نادر شاه د خپلې پاچاهۍ په څلور کالو کې په دې باندې وتوانېدي. هغه بحران چې هغه په افغانستان کې رامنځته سوی و هغه پای ته ورسوي، او دولتي واک هم ټینګ کړي، او واحد مرکزیت رامنځته کړي یا مرکزي قدرت رامنځته کړي، چې بالاخره به محمد نادر شاه په 1903 میلادي کال کې د نومبر د میاشتې په 8 تاریخ باندې زده کوونکو ته په چمن کې کله چې مډالونه دور کول، د عبدالخالق په نامه د محصل د توفنچې په ډز باندې وژني، چې په همدې توګه د نادر خان هغه څلور کلنه د واکمنۍ دوره پای ته رسیږي. راځو د اصولنامو ترتیب او تدوین ته. کله چې محمد نادر شاه واک ته ورسېدی او د هیواد چارې د ته په لاس کې ورکول سوې، نو هیواد بحراني او داسې حالت درلودې چې هلته قانون پکې یا په دغه هیواد کې قانون نافذ نه و، هېڅ قانون شتون نه درلودې. هماغه و چې دی د هیواد قانونیت په فکر کې سو چې قانون رامنځته کړي، او په همدې باندې محمد نادر شاه په دې باندې پوهېدی تر هغه چې یو هیواد د قانون پر بنسټ باندې ولاړ نه وي، تر هغه وخته پورې دغه دولت نه یوازې چې د هیواد یا دغه دولت نه لري، بلکې د هیواد شتون سره د هیواد شتون هم د خطر سره مخامخ کیږي. او نادر خان په هوشیاري سره د قوانین چې هغه قوانین چې د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه باندې یادېدل، هغه باندې په هغه کې لږ تفسیرات اضافه کړل، او هغه په لږ تفسیر سره د اصول نامې په نامه باندې نافذ کړل. یعنې مخکې دغه قوانین د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه یادېدل، بیا وروسته نادر شاه په دغه قوانینو کې ځینې تفسیرات اضافه کړل، او هغه ته د اصول نامې نوم ورکړي. د دولتي شورا پر ځای باندې ملي شورا او د داعیانو مجلس په اصول نامه کې داخل، او همدارنګه اصولنامې هم د ملي شورا انتخابات ترتیب او د دواړه د لوی جرګې غونډې ته په 1909 لمریز کال کې د سنبلې په 28 تاریخ باندې هغه ورته وړاندې کړه او تصویب شول، چې همدغه قانون پر بنسټ بیا د ملي شورا انتخابات په 1909 لمریز کال کې د سرطان په 14مه د سلام خانې په ماڼۍ کې د پاچا د خاصه خیفت تاسو، او هیواد یو قانوني پړاو ته داخل سو، زموږ هیواد افغانستان قانون پیدا کې، او نور هر څه د قانون پر بنسټ باندې وخت تله. د هغه ځای چې بیا نادر شاه د دیني عالمانو سره د غوښتل چینې کې اړیکې ولري او ښه اړیکې د هغو سره ټینګې کړي، نو غوښتل یې چې د دیني عالمانو موقف ته عزت ورکړي، او په دې توګه د امر وکړي چې د ټولو اصولنامې په تدوین کې د علماو څخه مشوره باید واخیستل سي تر څو چې قوانین د شریعت سره سم تدوین سي. نو په دغه برخه کې د هغو سره له مخکې مشوره کېدله، او محمد نادر شاه غوښتل چې په اقتصادي برخه کې هم قانون رامنځته کړي یا قانوني سیستم عملي کړي، چې د هغه په اساس بیا یو شمېر خیبر او یو شمېر خبیر او پوه خلک چې کافي او مسلکي تجربه په دغه برخه کې درلوده، د هلته په دولت کې هغه ته ونډه ورکړه، او د کابل، مزار شریف، هرات، کندهار لوی لارې هم جوړې سولې، ځینې شرکتونو ته د فعالیت اجازه هم ورکول سوه. پانګوالو هم پر دولت باندې اعتماد وکړ، او په همدې توګه پیسې دوی راکچې پیسې راوستلې، په کار باندې ولویدلې. هغه پیسې چې په دې کار کې د عبدالمجید زبلي وظیفه چې هغه د یادولو وړ ده چې په همدې توګه بیا د محمد ظاهر شاه په دوره کې زیاتره د سوداګرۍ او اقتصاد د وزیر په توګه د دنده ترسره کول، همدارنګه د هیواد په صنعتي کېدو کې هم د ډیر مهم او فعال رول درلودی، زیاتره فابریکې جوړې کړلې، د افغانستان لپاره ډیر خدمتونه ترسره کړل، او د محمد نادر خان او محمد هاشم خان په ډیرې پاملرنې سره د هیواد هغه زیاتره ویجاړۍ ترمیم شوې، هغه ځایونه چې مخکې د دغه دولت څخه رامنځته شوي و په هیواد کې هغه یې ترمیم کړل، او د اقتصاد د هیواد اقتصادي په خپلو پښو باندې ودروي، او اقتصاد په برخه کې هم پرمختګونه رامنځته شوه. ورپسې راځو د محمد ظاهر شاه سلطنت ته، چې شهزاده محمد ظاهر څره کم وخت ورسېدی، د دویمې نړیوالې جګړې د بحران کلونه او پر افغانستان کې د هغه اغېزې، د بحران په لمنځه وړلو کې د صدر اعظم محمد هاشم خان دنده، او تر څنګ یې دا چې دغه دولت او واکمني د هر څه څه ډول پیښېږي راځو وایي. د محمد نادر شاه تر وژلو وروسته کورنۍ شورا جوړه سوه، د اساسي اصولو د مادې د پنځمې مادې سره سم محمد ظاهر شاه د نادر شاه زوی چې د 19 کلنو د پاچاهۍ لپاره وټاکل سو، او دی وخت ورسېدی چې د محمد ظاهر شاه د پاچاهۍ په لومړنۍ کلونو کې دویمه نړیواله جګړه پیښیږي، او دویمه نړیواله جګړه په 1919 میلادي کال کې شروع کیږي، او په 1945 میلادي کال کې پای ته رسیږي، چې د دغې جګړې لمبې چې وي هغه د اروپا څخه راپورته سولې، ډېر ژر آسیا او نړۍ نورو برخو ته هم ورسېدلې. محمد هاشم خان چې شتر تدبیر یې درلودی، نه یوازې دا چې افغانستان یې د دغه جګړې د لمبو څخه وساتي، بلکې د اقتصادي احتمالي ستونزو څخه چې هغه مهال اقتصادي ستونزې شاید رامنځته سي، دغه اقتصادي ستونزو څخه هم افغانستان وساتي. د اقتصادي ستونزو سره سره یې ډېر اسعار ذخیره کړل چې وروسته بیا په پروژو کې د هغه څخه کار واخیستل سو، او د افغانستان اقتصاد یې د کمزوري څخه وساتي. دویمې نړیوالې جګړې بیا د اقتصادي پلوه هم پر افغانستان باندې منفي اغیزې وکړلې، پر شوروي اتحاد د المان حملې، د بحر الکحل پر سیمې باندې د جاپان حملې، او په پایله کې د افغانستان سوداګریزې اړیکې محور اروپایي او ترڅنګ آسیایي هیوادونو سره د جګړې په ساحه کې کومې اړیکې چې وې هغه قطع سولې. د افغانستان او شوروي اتحاد سوداګري اړیکې چې دوی درلودې هغه سوداګري ټیټې کچې ته راورسېدل، او یوازې د هندوستان یا برتانوي هند سره سوداګري دوام درلوده، ترڅنګ وارداتي توکو د کمی له امله هم د خوراکي توکي به ډېر لوړې سولې، او په دغه کلونه کې د څلور څخه تر پنځه چنده پورې به لوړې سولې. دولتي چارواکو هم د خوراکي او صنعتي توکو د ګرانۍ مخنیوي او د چې به کنټرول کې او به تنظیم کړي، دغه لپاره یې ډېر کلک تدبیرونه ترسره کړل، او ورپسې پنځه کلن لومړنی پلان جوړ سو. راځو لومړنی پنځه کلن پلان ته چې محمد ظاهر شاه د سلطنت په لومړي وخت کې محمد هاشم خان د صدارت چارې دته ورسپارل سوي وې، د هغه د غوښتنې د مخې دغه مقام څخه بیا د استعفا ورکړه، او د هغه څخه وروسته د کشر ورور سپهسالار شاه محمود خان صدارت ته رسېږي. بیا هغه اووه کاله وروسته د ناروغۍ له امله استعفا ورکړه، له دې وروسته بیا علي حضرت محمد ظاهر شاه د خوا څخه د هغه د اکا زوی سردار محمد داود خان د سردار محمد عزیز خان زوی د صدارت مقام ته ټاکي، او محمد داود خان بیا غوښتل چې افغانستان د سیاسي اقتصادي او ټولنیز اړخه په خپلو پښو باندې ودروي، او هغه تولیدي او اقتصادي موسسو د پراختیا او پرمختیا په برخه کې ډېرې هڅې وکړي، د لومړی پنځه کلن پلان جوړ کړي، او دغه پلان یې په ډېر ښه توګه سره سرته ورسوي. دویم پلان یې بیا په 1918 میلادي کال کې تر لاس لاندې سو، او پر هغه باندې کار شروع کړي. په لومړی اقتصادي پلان کې پرمختیایي بودیجه په اصلي کارونو باندې ولګول سو، مثلا د برښنا د تولید کار په دغه بحال کې شمختو لاړی، د سرکونو جوړول هم پیل سول، د کابل کندهار سپین بولدک تر من سرکونه جوړ سول، د کابل تورخم قزل قلعه د سالنګ تونل کندهار هرات او کشکنه خود سرکونه هم په همدغه پلان کې یا د همدغه پلان سره سم جوړ سول. د دې ترڅنګ د نفت او ګازو د منابعو استخراج په هیواد په شمالي برخه کې پیل سو، د جبور سکاره په پراندازه سره تولید سول، د صنایعو په برخه کې د مزار شریف د سریف د فابریکې تولیدات په کال کې 100,000 ټنو ته رسیدل، او د غوري سیمنټو فابریکه هم جوړه سوه. په دغه مهال کې د موټرو د ترمیم زیاتره دستګاګانې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړه سولې، چې بیا دلته موټران وروسته ترمیم کېدل، او د دې ترڅنګ د کابل د جنګلک فابریکه هم داسې کمپلیکس و چې هلته نه یوازې دا چې لوی ماشینونه دوی ترمیموله، بلکې د نصبولو چارې د هم هغه ماشینونو د نصبولو چارې هم دوی سرته رسولې. یعنی دا فابریکه نور هم پرمختللې سول او ترڅنګ د ننګرهار پروژې ته هم زیاتره پاملرنه وسوه چې هغه بیا وکولای سوی د تولیداتو کچه لوړه سي او په ټول ژمي کې د هیواد اکثر سیمو ته میوه او سابه ورکول. په دغه ډول سره د لومړني اقتصادي پلان داسې پای ته ورسېدی چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ دلته وویل چې لارې جوړې سوې، سړکونه جوړ سوه، د برېښنا توربینونه جوړ سوه، د نفت او ګازو په برخه کې هم کار وسو، فابریکې جوړې سولې او دغه ټول د محمد داود خان د لومړی اقتصادي پلان سره سم و. مګر د محمد داود خان د دویم اقتصادي پلان د وخت کموالی او دا چې هغه مهال ځینې ستونزې رامنځته کېږي نو نسي کولای چې دغه د اقتصادي پلان عملي او وروسته بیا محمد داود خان مستعفی او په دې توګه د هغه د صدارت دوره پای ته ورسېدل او محمد داود خان وتواندی چې خپل لومړنی 15 کلن پلان په بریالیتوب سره او په ډیری د ډیر بریالیتوبونو په نصر وړلو سره د خپل لومړنی اقتصادي پلان عملي کړ. نو د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې تر دغه وروستنی شیبه تاسو راسره مل پاتې سوي اوسي او د هرې موضوع څخه چې موږ دلته ولوسل تاسو ور څخه ګټه اخیستې وي. درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
د آزادی میلمه
سلامونه ستړي مشه. د آزادی میلمه پروګرام ته مو از فرید سیال هرکلی کوم. نن د آزادی میلمه په پروګرام کې را سره لستکړو پاتې محصله بریاز واک ده. بریاز واک د طب پوهنځی تر نیمه لوسته یو زده کړې په نیمه کې پاتې دي. خدای چې بریاز واک ولې طب پوهنځی انتخاب کړی و، هیلې یې څه دي تروسه پوری په خپل دغه ژوند کې چې تر دې ځای را رسولې څه کارونه یې کړې دي، زده کړې لکم ځای پیل کړې دي، نور سرگرمیان یې څه دي، په کور کې کم ډول مهارتونه یې نور څه دي. نن د ازادۍ میلمه په پروګرام کې به ترې واورو، همدارنګه که د ژوند خوږې یا ترخې خاطرې لري هغه به هم ترې واورو. نو بریا جانې په پیل کې تاته ښه راغلاست وایم. ستړي مشې، منله دي چې وخت پرېښود موږ سره خبرې کوي. پایل ساسی لا نمرنه یو زکر کومو چه خونزه مو چرتا پایل کرده او پیاد دیدی چه خونزی تا بولی بی؟
سلامون افتر ده جانه تاستا و ده ازاده را دیو بولو بلو ناوری دون که ده باری از واکه ما خوشحاله ایم چه تاستا رستای ما بلی و نیستاست سوال پا جواب کی کله چې اول ځل مکتب کې شامل شوم ښوونځي ته تلم د لومړي ځل لپاره خپلې مورجانې اوس دې ما مکتب کې شامله کړې ما. نو دا داسې یو خاطره ده، داسې څه ده چې د ډېرو کسانو شاید هېره نه شي تل مو په ذهن
کې. ستونزه نه وي راته وایي چې دا ښوونځی مو چرته و او کله چې مور تاسې ښوونځي ته وړي وایي ستاسې د مور د زده کړو په اړه ته ووایه لکه څنګه فکر ورسره پیدا شوی چې باید هغه لور په دې ماشومتوب کې اتمان باید ښوونځي ته لاړه شي؟
ډېره زیاته مننه. چون چیرې زه ولایت مشخص کوم، خپله مې ابتدایي اولنۍ زده کړې ما زابل ولایت کې کړې دي. الحمدلله ډېره خوشحاله یم، خوشبخته یم چې زما مور یو لوستې کاسته یا هغه یو فامیده پوه کاسته یا هغه یو سواداره کاسته سره د پلار جان مې. نو طبعا هغه چا چې خپله درس او تعلیم کړی یا درس او تعلیم په خوند او ګټو مزایا باندې پوهېږي وایي تر ډېر حده پورې ډېر کوشش کوي چې خپل لوران ماشومان هم مکتب ته بوسي شامل
کړي. چې ښوونځي ته لاړې چا سره ناسته وي هغه دې په یاد دي یو که نه؟
بلې، ما یوه ملګرې وه صنفي مې وه چې اوس هم خوشبخته نه ورسره ارتباط لرم. بعد له ډېر کلونو چې مو ډېر وخت تېر کړی دی، مکتب مو یو ځای شروع کړ، ختم مو کړ، پوهنتون مو شروع کړ، ختم مو کړ، اوس هم ورسره ارتباط کوم. زما یوه ډېره خوږه صنفي ملګرې شریکه، که وایم چې د خور ماته کمه نه ده، اوس مې هم یاد دي چې زه ورسره ارتباط لرم او ما سره اوس هم خوشبخته نسته ده. ډېره خوږه شریکه مې ورسره که چېرته نوم واخلم غلې فرهناز، خوشبخته نه چې اوس یوه ایمډي ډاکټره ده. هماغه سره زه ما ډېر په ارتباط کې وم.
د ملګرتیا مو وویل چې ډېر وخت کېږي دوی سره ملګري یاستئ، کلونه کېږي، په مخکې لري چې تاسو نور ژوند ته لاړ شو د زده کړو په اړه له تاسو وپوښتم، دلته دا پوښتنه وروسته مې هېره نه شي ځکه کوم عموما اوس مهال ته که وګورو یا په تېر کې نجونې کې چېرته یو بل سره ملګرتیا کوي یو څه لنډ مهاله وي، ځکه دوی یا ملګري له یو بل نه جدا کیږي یا واده کوي یا که بل ولایت ته ځي کورنۍ بارېږي، دوی ډېرې اړیکې سره نشي ساتلی یا نشي پاللی. ستاسې ملګرتیا کې راسته ده چې دومره اوږده پاتې ده، دومره اوږده مو پاللی، یو ځای کې اوسېدلی سره هېڅ ناستې بیل شوي؟
بله بالکل، که څه هم زه وایم موږ په صنف کې 8 نفره 12 نفره رسوي، په دغه 8 کې مثال ډېر کسان کار ته پورته سو، دا چې زموږ دا د ملګرتیا له اول صفر نه شروع ده تر اوسه پورې دوامداره ده. خو زما په نظر تر ډېره غټ همدا لامل یې دا ده چې ما او دا په یو څه کې کېناستل، دوه نفره چوکۍ به وي، موږ به او بل تر ټولو غټ لامل دا ده چې ما او دا په عین حال کې د یو بل سیالان هم زه د صنف اول نمره وم، دا د صنف دوم نمره وه، یعنی په همدوی کې چې موږ هم سیالي او رقابت پاله هم دوستي پاله هم تقریبا داسې یو څه نه څه داسې د لرې خپلوان له جملې څه وو، نو طبعا یو انسان که نه دغه انسان سره جوړ جاړی کوي جوړ راده چې هغوی بڼې سره برابرې وي، هغوی ملګرتیا دوامداره پاتې کېږي، تر ډېر حده پاتې کېږي، اوږده پاتې کېږي. نو ما په نظر موږ د دې اوږدمهالې اړیکې راز په همدوی کې دی.
بریا جانې دولسم صنف نه په زابل کې فارغه شوې که نه بل ځای ته بیا تللې وې؟
بلې، زه دولس صنف صرف ما په زابل ولایت کې ویلی دی، ورپسې زه د ساینس څانګې دولتي ساینس څانګه مویله هغه مې هم زابل ولایت کې ویلي، تقریبا ما 4-5 کاله همالته پسې استاذي کړې. له دې نه وروسته که چېرې زه وایم داسې په لنډو ټکو کې، ما بیا وروسته قندهار ولایت ته زه تللی یم، هلته ما فرض کوم واده مې کړی دی قندهار ولایت کې. قندهار ولایت کې ما بلې د قابلګي بخښنه فارغه یم، ام د قندهار ولایت کې د یو ځینو شخصي شفخانو سره ما کار کړی دی. خو په وروستیو کې چې ما خپله طب پوهنځی شروع کړه په نیمایي کې رانه پاتې شوه هم د قندهار ولایت کې، او فعلا که زه درته ووایم فعلا زه په کابل ولایت کې اوسېږم.
د دومره ولایتونو بخصوص د افغانستان جنوب وضعیت به تر ټولو ښه تاسې ته معلوم وي ځکه چې تاسې هلته پاتې شوي یاستئ، زده کړې مو کړې، کار مو کړی. په تېرو 20 کلونو کې په دغه ولایتونو کې جګړې وې، جنګونه وو، او یو لوی شکایت چې زموږ د دې سیمو خلک یې لري دا ده چې نجونې باسواده نه دي، ښځې باسواده نه دي، کارونه نشي کولی، او عموما په دغې ادارو کې چې کار کوونکي وي، بخصوص شفاخانې چې کلینیکونه او شفاخانې وي، که څه اسانتیاوې ډېرې کمې دي، خو هغلته د نورو ولایتونو نه کارمندانې درتلی. دغه خبره څومره رښتیا ده چې د هغې ولایتونو نجونې ډېرې له زده کړو پاتې دي او ژوند یې ډېر کلیوال ده؟
بله بالکل، دا خبره سل په سلو کې حقیقت ده، چون زه خپله ډېر وخت ما ډېر عمر زابل ولایت تېر کړی، زابل میشته کس وم، که څه هم فامیل مې اوس هم زابل کې اوسېږي، اندغو د زابل ولایت د نور ولایت ولایت ډېر دقیق معلومات لرم. دا خبره تر ډېر حده پورې رښتیا ده، حقیقت لري، واقعیت لري چې د جنوبي ولایتونه فارس کندازون ولایتونه دا تر ډېر حده پورې همداسې څه پکې شته ده چې اوس حالت ډېر خراب شوی دی، خو د اوس نه پخوا پرتله ښه و، که څه هم اوس خو هغه دی هر څه باندې بندیزونه لګېدلي دي، حالت نور هم کړکېشن شوی دی، خراب شوی دی. پخوا هم همداسې و، نجونې چې دي په خاص ډول هغه نجونې چې هغه په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي، هغوی درس و تعلیم ته مثال لاسرسی نه درلودل، یا د هغوی د فامیل لخوا اجازه نه وه، یا مثال فرق که د صحت بخش کې وایم، که د زړه په تعلیم او مثال او وظیفې په ارتباط وایم، دا کچه ډېره کمه وه په زابل ولایت کې او داسې نورو ولایتو کې. یعنی دې خدا ده چې مثال د کورنۍ نه پوهه یا بېسوادي او داسې ځینې نور کړاوونه، دا خبره ډېر حده پورې واقعیت لري چې نجونې د درس تعلیم نه پاتې وې او ډېر کمې ورته لاسرسی درلود.
دا چې نجونې نشو کولی زده کړې وکړي، د زده کړو بل بدیل و لکه مدرسې وي نجونو بیا، ځکه چې اتمن دینی اړخ به کورنۍ و ورته ډېر پام کوو یا به یې ورته ارزښت درلود، دا زده کړې وي مدرسې وي چې نجونې لاړ شي یا د اقل قرآن شریف ووایي یا دیني زده کړې نورې وکړي؟
کچیر اوس وخت راس او کچیر اوس وخت راس او په ټول افغانستان کې په مجموعي شکل سره د مدرسو فعالیتونه زیات شوی. مدرسې ورځ تر بلې مثال افتتاح کیږي، جوړیږي، خو که زه په مخکې خبره درته وکړم، نه تاسو کوم څه نه وو. حتی نجونې سره کولی چې موږ ستاسې په عادي اصطلاح کنه مورا چې دغه دی ملا صاحب کنه مېرمنې ته وایي، حتی د دې اجازه نه لرله چې دوی لاړ شي او سفاره واخلي، لاس کې ونیسي، دی مورا کور ته لاړ شي، دوی یو دیني توري مثال زده کړي، دیني زده کړه وکړي. وی خو داسې مثال کم سنې نجونې مثال اوه کلنې اته کلنې کله چې هغوی حتی بلوغ ته ورسېد، هغوی په هېڅ وجه اجازه نه لرله د فامیل دخوا چې دوی لاړ شي، دیني زده کړې وکړي. خو په اوس وخت کې چون عصري تعلیم هر څه بند شوي دي، د مدرسو فعالیتونه څه ناڅه له پخوا په پرتله زیات شوي دي او ستادي اوس یې فعالیتونه د دیني زیات شوي دي. پخوا چې وو نه دیني وو او نه عصري، یو هم داسې چندانې خاص فعالیت نه لرل په همدې ولایت کې.
یعنی ستاسې چې هلته اوسېدلی یاستئ او وضعیت مو کتلی و، نجونې مطلقا په کور ناستې وي او نه د عصري او نه هم د دیني زده کړو اجازه یې درلودله، په دغسې ټولنه کې تاسې څنګه وتوانېدئ چې د ده زده کړو اجازه ترلاسه کړئ تر پوهنتونه پورې او بیا له هغې نه وروسته بل ولایت کې واده وکړئ؟ په دې اړه راته ووایه.
ډېر مننه چې نه ما وسره کوم خپل خبر کې ویلې د اولاد کومه بي راست چې د هغه مور پورې ارتباط لري، کار پورې، فامیل پورې، د هغوی په ذهنونو پورې ارتباط لري، د هغوی په هغه مثبت فکر پورې ارتباط لري. که چېرې موږ فکر وکړو دغه نجونې چې مخکې قصه وکړه چې مثال یې هر څه نه پاتې وي، ما چې به تر ډېر حالته د دوی فامیلونو کورنۍ هغه دوی ته حتی او بنسټ په ما کتل، د هغوی پلار مور ټوله بې سواده او د هغوی ماما خیل کاکا خیل ده، د دواړه طرفه هغه به ټول مطلق بې سواده، هغوی د درس تعلیم فرض که د هغوی په خوند او په ارزښت یې نه پوهېدل. خو خوشبختانه زه وایم خوشحاله یم، خوشبخته یم چې ما پلار خپله ډاکټر و، ډاکټر دی یم، او مور مې هم دولسم پاسې ده، نو هغوی درس او تعلیم مثال په خوند پوهېدل. هغوی غواړي او غوښتلې اوس هم غواړي چې اولادونه یې نوره پرمختګ وکړي، لږ طریقه نه لږ طریقه موږ باندې تعلیم وکړه، تحصیل یې وکړه، موږ دپاره ډېر کوششونه وکړل، ډېر زحمتونه په ډېرو خرابو شرایطو کې، یا تر دې حد پورې چې ما پلار ته به خلکو اختارونه ورکول چې مثال ته څه کوي چې خپل لورانې لېږي مکتب ته، پوهنتون ته، وظیفې ته، یا څنګه څنګه. خو ما پلار مبارزه ورسره وکړي، ما فامیل د هغوی خولې خبرو ته یې ونه کتل، نو د دې راز زما د کامیابۍ راز زما د درس او تعلیم راز په همدو کې دی.
خپل بیا څومره کوشش وی بریا جان، خپل بیا څومره کوشش وی کوم مزمن کې تکړه وی
نو واستاس نه چې فردا جان چې واځ مبالي غادي وکم چې د رپورت لاره نسم کزه وایم مخکې ما خپل خبرې کې یاد کړم. سه د څلورم سنف ته دولسم پورې اول نمبر وم، او پسې ما چې کوم درسونه ویلي کوم پنځنه زه په لوړه فیصدي یعنې چې زما تر ټولو کم فیصدي چې دغه اته نوي فیصدي ده مثبتې ریټ کې زه وم، ډېر کوشش مې کړی و، اخن تر اوسه پورې ډېر زما تېر وم، ډېر کوشش کوم. او زما چې د خوښ مضامین وه ساینسي علوم، ساینس څنګه نه فارغه یم، ساینسي علوم مې ډېر خوښ و، اوس هم ډېر تعقیبوم، ډېر یې وایم، ډېر مطالعه کوم.
د دې علاقې او شوق تر شا کوم څه علت خو نه و کنه همداسې وختل دې شه زده کړی وکړي، یا داسې کوم دلیل خو نه و چې تا دې تواده راکړي چې اتمن باید؟ لکه ځینې کسان اقتصادي ستونزې لري او په دې باور دي چې که چیرې دوی تعلیم وکړي ښه وظیفه پیدا کولای شي، اقتصاد سمیږي. ځینې کسان بیا په کورنیو کې له ستونزو سره مخې وخت سنجونې، کورنۍ دې ته تشویقوي چې باید واده وکړي، یا کله کله فشار ورباندې راوړي چې باید واده وکړي. خو لکه پخوا وختونو کې به دوی ول یا ډیر کوشش به کوي چې زده کړې وکړي، ځان ته کړه کې چې حداقل دوی ته هغه د خلاصون یوه لار وي تعلیم به کولو. داسې کوم دلیل خو نه و چې تاسې دومره زده کړو ته تشویق کولی؟
که چېرته د زړه خبره وکړم، زه دایمه زړه خبره کوم، تاسو ته هر څه وایم په زړه وایم. تر اوسه پورې هم زه داسې آرام نه یم کېناستلې، ما هرې خوا ته لاس اچولی دی، زما د زده کړې تعلیم تر ټولو هغه انګېزه چې ما ته دا کوي، دا هغه انګېزه ده چې ما نه پرېږدي زه شاته لاړه سم، که څه هم زه ځینې وختونه ناامیده سم د اوسني حالاتو شرایطو، له دې مشکلات ما باندې بیخي ډېر دي زیات شي. زه ځکه دا تعلیم تحصیل ما وکړه، اوس هم ادامه ورکوم او جریان لري چې زه غواړم پخپله وتوانېږم، پخپلو پښو ودرېږم، خپل مشکل پخپله حل کړم، بل چاته تر ډېره حده پورې لاس اوږد نه کړم. ځکه زین زنداس مشکلات ډیر غټ مشلمه په خپل حال کړی، حتی په بندوم کس خبر سوی نه دی، دا ټول نه دی درس او تعلیم او تحصیل لې برکت، ځکه وای کنه ویل کیږي په هنوا چا څوک تعلیم او تحصیل کړی څه زده وی هغه داس دغه لار خپل رڼا یو غسر چراغ وی رڼا خو کسان چې تعلیم او تحصیل نه وکړي هغه ان هغه داسې تور شپش کاری هغه په تشبه کې څل دلای شي هغه که چېرې دی وادي مشکل سره مخامخ سره خپل مشکل خپل نه سل کولی هغه مجبور دی بل چاته وایي، یعنی که زه درته هم سیدا چې مثال وظیفه پیسې د دوه تر څنګه هغه ته ما ډېر اهمیت نه دی ورکړی، سما تر ټولو مداله مینه ده چې زه خپل مشکل په خپل حال کما هغه دا هغه وخت کې چې انسان پوهه ولري تجربه ولري تعلیم او تحصیل ولري.
د دغه انګیزه چې تاسو سره ده چې باید خپل مشکل خپل حل کړي او د نورو ته د احتیاجي او محتاجي نه سړی خلاص شي او خپل کار په خپله وکړي، دا ډېر ښه ده. او دا ښه ده چې یو پیغله یو انجلۍ چې په دغه فکر او ذهنیت رالویه شي، بیا په ټولنه کې زه مطمئنه یم دغه ستونزې چې اوس موږ لرو دا به نه وي. په مالي لحاظ راته ووایه، آیا په مالي لحاظ باندې هم داسې فکر کوئ چې باید مستقله اوسئ خاون پیسو ته، یا مثلا نه پوهېږم ورور پیسو ته پلار پیسو ته باید ډېر سړی ضرورت نه لري، او دا څومره ازادي وي ښځې ته ورکوي چې لکه خپل جیب نه مصرف وکړي؟
بله زه درته وایم ان تر ډېر حده پورې زه اوسم خپل کاروبار کوم، دغه د خپل لاس ګټلې هغه ډېر خوند کوي، او که موږ وایو که نه زه واړم فصیح خبرې وکړم داسې څه وایم چې هغه ټولې ما قبول کړي، چا چې خپل لاس په خپل څه ګټلې وي که صحیح ده پلار پیسې راکوي خاون یا ورو را څنګه څنګه، خو دا خپل لاس د خپل ګټ دا ډیر خوندور بی احسان بی مینت ای زه دې ته ډیر ترجیح ورکوم، دا ما ته ډیر خوند راکوي چې زه خپل وګټم حلال وګټم او خپل وخورم، ته ډیر هدا په چاته احتیاج نسم څومره چې واسم هم دومره کوشش وکم هم د خپل پښو باندې ودرېږم، ډیر ترجیح ورکوم دې خبرې ته.
د چې په زده کړو په ډګر کې د کار په ډګر کې او د عاید په ډګر کې تاسو بریالي یاستئ، کور کارونو په اړه ته وایه، تاسو ویل چې واده مو کړی ده، د رسم رواج په اړه به لږ وروسته درنه وپوښتم، د کور کارونو په اړه ته وایه، کور کارونو کې هم ته کړی که نه؟
دا جانې دا خو داسې سوال دی ځم که دا دی بل کس نه ما په ارتباط سوال وایي شاید هغوی درته رښتیا وایي. بلې هو بالکل زه یو 15 کلن زوی لرم الحمدلله د خدای شکر دی، نو د هغه مسؤلیت د کور چارې او د بیرون چارې ټولې ما په غاړه دي، تر ډېره حده پورې کوشش کوم چې د کور په کارونو کې هم پیاوړی واوسم بریالی واوسم، مثال که او اشپزی وي پاکاري وي صفاکاري هر څه چې وي زه ډېر کوشش پکې کوم. بلې هو
اشپزی کې د څه ښه زده دي بریا؟ اشپزی کې څه ښه پخولی شي؟
بلې اشپزی کې زه که درته وایم منتو ما د خوښې غذا ده، ډېر کوشش پکې کوم چې مختلف ماډلونه زده کړم او پاخه یې کړم، او د تر څنګ قابلي پلو وزبکي پلو
او ساسی د سیمی بیا ډیر مشهور خواړه کوم یو دی کزابل یا کندار دوار د تم شو غلطه خلک څه ډیر خوري څه ډیر پخوي علاوه د غوښې نه وایا
کلاس وای ما علاوه د غوښې نه څه به وایم زابل ولایت کې مثال کندار د زون د طرف زون کې چې دی هغه د دوه ایز او سیمه ایز خواړه چې دی مشهور خواړه چې دی تاسو مثال هلته وریجې پخول په ودونو کې دي ډېر اوس رواج سوي دي، ډېر اهمیت ورکوي د خوړو ته د سبو پخول خوړل دوی ته ډېر اهمیت ورکوي، او دو سره سره هغه دودیزه پخوانۍ غذا چې د هغوی د هغه شوروا ده ډېرې خلک خوښوي.
حتمن د پسه شوروا به وي؟
او د پسه شوروا یې ډېره خوښېږي، ډېرې پخوي په مراسمو کې ودونو کې
خیال تر کومه حده چې ما د افغانستان د جنوب خلک کندهار او هلمند او زابل خلک کتلی دي عموما دوی غوښه ډیره خوري، او بیا د پسه غوښه بیا غوښې باندې نوم یې ښایي سپینه غوښه سره غوښه. سپینه غوښه زه فکر کوم هماغه موږ ورته وازده وایو چې پسه کې بیا ډیره وي نسبت د غوانه، نو دا ما کتلی دي هغه طرف خلک د غوښې سره ډیره علاقه لري. د ودونو د رسم رواج په اړه ته ووایه، واده څنګه ده، پیسې په نجلۍ باندې هلته څومره اخیستل کیږي، ځوانان د ولور د ورکولو توان لري که نه لري؟
زوم کې موږ په طرف کې چې دی هغه تر ټولو کمترینه ولور چې دی هغه 15 لکه دی، 15 لکه دی. دلته یې که چیرې یوه کونډه یې فرض کړه که نه یو څوک دا چا سره واده کوي چې هغه یې بل چا پرېښی وي، دوی واده ورسره کوي، د هغوی هغه کمترین ولور 4 لکه دی. خو که چیرې څوک غواړي چې دی باسواده چې سره واده وکړي، پیغلې سره واده وکړي، 15 لکه، 1 لکه، 6 لکه، اوس هم همدا ولور دی. هلته نه جمهوریت کې پخوانی وختونه کې پخوانی نظام کې شو ځوانان شو کار ورته پیدا کېده، کسب و روزګار و، تر ډېر حده پورې دی زړه شکوي واده ته ولور ته جیب ولور ته کولی شی. خو اوس متاسفانه ډېری ځوانان موږ لرو په اوس وخت کې همدا حکومت کې چې ډېری ځوانان د همدې دی ولور دی، د نه ادا کول خطره دی، پیسې نه لري، کاروبار روزګار خراب دی، همداسې مجرد پاته دی. دوی واده کول ته بېخي زړه نه شکوي ځکه کاروبار نشته، دی دوی چې کوم وظیفه سره لرلې هغه پرې بندې شوې. حتی دوی نسي کولی چې یو شخصي کاروبار ځان ته، دوی دومره سرمایه نه لري چې ځان ته شخصي کاروبار مثال پرانیسي. نو ولورونه په دغه طرفه کې موږ چې دي نسبت نورو طرفو ته جګ دي، لوړ دي.
تاسې ویل چې باسواده نجلۍ سره واده کول، څنګه د افغانستان په جنوب کې دغه فرهنګ چې یو باسواده نجلۍ سره سړی واده وکړي؟ ځکه کله کله داسې وي چې کله یو نجلۍ باسواده شي، زده کړې ډېرې شي، یا کار کوي له کوره بهر، یو ډول سړی ورنه یریږي، یا د دې په خاطر باندې چې هغه کور ته پیسې راوړي، یا فکر کوي چې په ټولنه کې ادغام نه ډېره، یا د نورو خلکو سره یې ناسته ولاړه ډېره، د زړه نښه کوي. جنوب کې بیا څنګه ده ارزښت ورکوي باسواده نجلۍ ته په کورنیو کې چې انګوري کې؟
بله، تر ډېره حده پورې فرق لري، فرق لري، داسې فرق لري. مثال که چېرته د هلک فامیل خپله هلک سیواداره وي، هغه پورته کړه وي، د هغوی فامیل سیواداره وي، فرض کړه که زه وایم که یو بل اصطلاح کار کوم روشن فکر وي، هغوی تر ډېره حده پورې همداسې کس وي، داسې نجلۍ سره واده کوي چې د دوی په شان وي، د دوی په شان مثال فرهنګ ولري، تعلیم یې کړی یا تحصیل کړی فرض کړه، یا همغسې د یو مثبت فکر خاوندان خاونده وي دا کس. خو زه بس په عمده شکل وایم، هغه فامیلونه چې هلک بې سواده وي، یا هغه یو بل داسې یو کسب کوي چې هغه مطلق مثال د سواد دایرې وتلی وي، د هغوی پلار مور بې سواده وي، یعنې فرض که د هغوی په کورنۍ کې داسې سوادار کس نه وي، هغوی په هېڅ وجه سوادار نجلۍ ته داسې څه چې هغوی مثال په بیرون کې وظیفه لري، کار لري، هغوی زړه نه ورته شکوي. حتی که چیرې زه وایم که چېرته مفته هم ورکوي، خوشي هم ورکوي، دوی بیا هم دغه نجلۍ سره دوی د واده کولو تصمیم نه لري، او نه ورته مخ ورته راضي کېږي، یعنې زړه نه ورته شکوي. فرق لري، هغه فامیلونه چې خپله سواد لري، خپل هلک هغوی غواړي، غواړي هغوی سوادار په خپله خوله واچي. زه مثال فرض کړه سوادار نجلۍ غواړم، زه خپله سوادار یم، زه غواړم د اولاد کنه آینده مې روښانه شي، ما فامیل کورنۍ. خو هغه کسان چې هغوی تعلیم نه خوښوي، نه یې کړی، هغوی بعد سترګو تعلیم تحصیل ته ګوري، په هېڅ وجه مخکې ته خپل خبرو کې یاده که حتی ډېر بد پسې وایي، په داسې فامیلونو پسې، په داسې نجونو پسې، په داسې پلار مور کورنۍ پسې چې ته وګوره، دا نجلۍ وځي بیرون ته مثال وظیفه کوي، درس کوي، تعلیم کوي، زړه نه ورته شکوي.
بیا د واده نور دودونه په اړه راته ووایه، واده مو څنګه وي، څو ورځې وي، څومره مصرف کوي، د زوم کور ولور چې نجلۍ کور اخلي، هغه پیسې ځان سره ساتي که نه، نجلۍ ته څه جزیه په کې اخلي، دا دودونه مو څنګه دي؟
دودونه ستا دي په زابل ولایت کې، یعنې که چیرې دودونه خو مختلف دي، ځکه په زابل داسې ولایت دی فرده جانه چې د مختلفو قشرونو او قومو خلک ورته راځي، په کې اوسېږي. خو بیا هم که زه مطلق د زابل ولایت خپل هغه دود درته وایم، ولور خو هغه دی 6 لکه افغانۍ دی ولور دی، دا پیسې دغه فرق لري. پلورونه ستا دي چې ټوله پیسې اخلي، د نجلۍ ته ورکوي چې طلا واخلي، کور واخلي، مثال کور سیستم سره برابر کړي. خو داسې پلورونه بیا ستا دي چې په نیمایي ورکوي، نیمایي ځان ته ګرځوي فرض کړه، نیمایي مصرف کوي. او ځینې داسې هم فامیلونه هم ستا دي چې هغه ټولې ځان ته ګرځوي، بیا ټولې نجلۍ ته ورکوي. موږ دا خپله واده چې دی، دا د نجلۍ تقریبا 3 ورځې او شپې دوام کوي، چې بله وایي چې یوه ورته وایي مثال د نکریز شپه یې جلا وي، بیا نو دا سار ته په خیر سره وراچې ورته وایي، دا نجلۍ چې بیا یې خپل خاوند کوره د پلار یې کوره یې وباسي، بیا نو په هغه شپه چې کومه ورځ چې وباسي د خپل کوره یې پلار، بیا نو په شپه یې د هلک په کور کې مراسم نیول کېږي. په دې سار بیا پسې تخت جمعې ورته وایي، که څنګه مور درېیمه ورته وایي، وایي درېیمه یې ده، بیا نو په هماغه درېیمه باندې راځي، ناوې هم راځي، راوباسي، ټوله د کلي ښځې راټولېږي، خپلوان دوستان قریبان، ناوې ته چا پیسې را وړي، چا کالي را وړي، چا تیلا را وړي، بس خدای وس چا څه را وړي، هماغه ته ناوې ته ډالۍ کوي. نو زموږ ودونه د زواج تقریبا دوې شپې او درې ورځې وخت نیسي،
او دا ټول مصارف به زموږ ورکوي.
فرق لري، دغه د ناوې په کور کې چې ماویل د نکلس شپه نیول کېږي، فرق لري. کورنۍ ځینې مصارف د پلار د خوا او ځینې د نیم د خاوند د خوا وي، خو تر ډېره حده پورې ډېر فوکس مصرف چې دی، لکه وایم په 100% کې 80% ټول د زوم د خوا دی، زوم د خوا ورکول کېږي.
کدام راته وایي چې د کندهار او زابل د ښځې، بخصوص د کندهار ښځې چې دي، په غاړو کې ډېرې تکړه دي، ډېرې ښې غاڼې کوي او ډېرې مشهورې دي، کندارۍ غاړې ورته وایي. تاسې خپل هم خیاطي کوئ، زده مو ده، په دې راته وایست چې دغه غاړې څنګه کېږي او ستاسې کاروبار په دې برخه کې څومره بریالی ده؟
رښتیا هم زابل ولایت هم دی، خو د کندهار ولایت ډېر پکې مشهور دی. خامک، دوزي، غاړې، د لاسي کارونه ډېر مهارت لرونکي ښځې موږ لرو چې ډېر په لوړه سویه دوی دا کارونه کوي. که زه خپله د خپل ځان درته ووایم، امام خامک دوزي زده ده، خو زه چې خیاطي بخش کې زه کار کوم، چې خیاطي بخشونه هم فرق لري. خامک دوزي ده، اوګان دوزي ده، چرمه دوزي ده، مهره دوزي ده، د عادي لباسونه دي. زما ډېر فوکس چې دی، زه خپله محفلي لباسونه ګنډم، محفلي کالي جوړوم. مثال فرض کړه دا ورته که نه ماکسي چې جوړوي، یا زه چې کله دا ګنډ افغاني دپاره زه خپله کالي زه خپله په جوړو ماشین باندې، بیا په دې باندې دا موږ چې کوم کارونه پرې کوو، کومره دوزي که چرمه دوزي، دا بیا زه بل کس ته ورکوم. بیا دا هر کس خپل جلا بخش لري، هر کس خپل جلا ماهر کس لري، چې هر څوک کومره دوزي فرمایش کوي هغه پرې کوي. څوک وایي چې نه زه چرمه دوزي کوم، هغه کسان جلا دي، ټول هر یو خپل لاسي کار پرې کوي، هر یو خپل کار او مسلک دی، هر یو جلا.
او د دغه پاره ته وایي ساسي د خپل کاروبار چې دا ونه مو وکړه، تاسو اوسم کار کوي، دا هم په دې برخه کې ده، ګټه شته؟
بلې، دا د خیاطي په بخش تاسو سوال
وکړئ. و همدا یادوم،
زه خدای خداستې فردجانې دا په فرمایشات پورې اعتماد لري. زه تقریبا تر ډېر حده پورې فرمایشات ډېر نه اخلم، په دې خاطر زما خپله روزمره چارې او زه دا چې زه آنلاین کارم کوم زما زیات دی. که چېرته موږ په ورځ کې ډېر فرمایش واخلم، طبعا د دې درآمد هم زیات دی، د دې ګټه او عاید هم زیات دی. فرمایش پورې اعتماد تر نظره فرمایش نظر شته په کار کولو، مثال په کاکردګۍ پورې اعتماد لري. خو چون زه مصرفتونه ما کور او ژوند او شخصي کار او زه آنلاین کارونه هم کوم، آنلاین درس وایم یا داسې نور برنامه کې پروژو کې زه کار کوم، نو زه تر ډېر حده پورې خیاطي کوم، خو داسې ډېر وخت داسې خاص نه دی ورته ورکړی.
د افغان نجونې اوس په پانتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، په کورونو باندې ناستې دي. تاسې د خپل آنلاین کاروبار یادونه وکړه، په دې برخه کې که تاسې چا ته مشوره ورکوئ، یا کوم بخش کې که افغان نجونې کولی شي کار وکړي، یا لارښوونه ورته لرئ؟ له تاسې اورم.
بلې، بالکل. چون زه خپله کس هم چې ما مخکې حضوري شکل وظیفه کول، درسونه مې ویل، خو هر څه بند شول، امید مې د لاسه ورنکړه، اوس مې د لاسه ورکومه. یو بل څه ته مې فکر وکړه چې هغه همدا آنلاین کاروبار دی. زما مشوره ټولو خویندو ته، چې نورونه خو شکر الحمدلله کاروبار ته پیدا کېږي، څه مخې نه نیول صاحب، خاص ډول خویندو ته همدا ده چې دوی همداسې څه وکړي، آنلاین کاروبار ته مخه کړي، زده کړې ته مخه کړي. همدا ورته مشوره ورکوم، چون زه خپله ما خاص هم چې ما هر څه د لاسه ورکړه. زه فعلا آنلاین درس وایم، آنلاین پروګرامو کې کار کوم، آنلاین شکل سره سوداګري کوم، حضوري شکل هم ستا دي، خو حضوري شکل تر ډېر حد پورې ما کار کول کم دی، ځکه په موږ باندې تر ډېر مثال محدودیتونه وضع کېږي، چې مثال داسې به نه کوو تاسو چې غځي باید محرم درسره وي، موږ شی اخلو سودا کوو، محرم غواړي، حتی ټیکسي کې تر ډېر حده پورې موږ تنه نه پرېږدي. نو تر ډېره حده زما ډېر فوکس همدې آنلاین کاروبار باندې دی، چې ټولې خویندې مثال همداسې قوي اراده ولري، مثبت فکر ولري، دوی دې هره ورځ کار وکړي، کم کار دې وکړي، خو دوامداره کار دې وکړي. داسې نه چې د دوه ورځې کار وکړي چې زه دا خو ولا وانه سو زه دا نه کوم. زه دا وایم چې دوامداره کار کم تر هر څه ښه دی.